هم انا ما تر لا چکرله چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندله او د هغو په حکله مو بشپړ معلومات تر لاسه کړل. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي واوسېږئ او یو څه پوسي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو درنو زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم قدرمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه مو موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل. نو د دې اصطلاح څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېیم سوال درنو زده کوونکو د الف او پرني غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال قدرمنو زده کوونکو د اوبو د برېښنا لویې دستګاوې او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه یا کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدلی چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوس په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیږي خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړو او سیږي تر بل داسې درس ته پرې چې درنو زده کوونکو زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات می قبول کی قدرمنو کول لیس کون کو زبر شغان خار تاسو ته شرف واس مم ده نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا اله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیس کون کی برتر او جوړو صحت مند هو سی او د صحت چم به بم پتن می درنو کول لیس کون کو په دې ټوکی کې مروته سو د اورو فادلې و چې په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن نن ورځ تاسو مروته سو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي مروته سو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستې پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ټول کولی زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نن نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خو زه غواړم لیست کوم کو افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګي ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزما یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا پرته لبندي لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچې ده. خو زه غواړم زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1500 پنځه سو لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه، او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبه نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کېږي، کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لویه وچه کې په دوه زره اوولس میلادي کال کې د وګړو شمېر وسو. د دغه د شمېر رنې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمېر یو اعشاریه دوه میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوشحاله لیز کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې ده په خپل اوبه دي، خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره د آسیا لویې وچې څخه او هم چینان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوشحال زده کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کېږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځ ته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي، دې اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځه کې د څلور زرو مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هېواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي، موقعیت لري. د دې لړۍ چې ده ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د پنځلس سوه متر څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي، چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لوی وچی صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي د رونه زده کوونکو سمندر ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیزې ځمکې منځته راوړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګۍ ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلیزې ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچې څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلړې زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم پخپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,695 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د پاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایي په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورښت کچل شي ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګلو جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلی دی. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادیږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابي او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لوی وچې اړوند لنډ معلومات ورکړي. دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه لای احترامات متقبل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا غم پارت سے ټول تشرع بس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کو برات رو او چورو صحت مند او سجی د صحت چم بم پتن می قدر منو کوللی سکون کو زمر تاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع غانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدرمنو وګړي زده کوونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدرمنو زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نه سوی لري. ځمکه چې د خپل بازان کې وتلی او ننوتلی برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نه سوی لري چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویل سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالی سور لوړوالی له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه یعنې په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په اوبو کې ډول سره دوه اړخیز بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ او تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شیان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. که درمونه زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي. یعنې کله چې موږ او تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ او تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو، تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم عرض البلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي، تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي، هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهم برخه ده، کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي. چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چشنې وشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي. کله چې تاسو قصر نوشته کوي، په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کوي، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کوي، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.50. نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر هغه مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کون کو تبعینک شا کوم چی لنا مسخه مال میجی یعنی هغه سیمه هغه زینه کوم چی د الله په خلقت سره جوړ سی او سیری د هغه نقشه مرتاس وسنګ پیرا کول سو هغه سیمه کول سو چې نقشه دلار سره مرتاس مانو کو تبعینک شو کی تمو راو تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویل سو چې په دغه ډول نقشو کی د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شو در کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش مرتاس ته په معلومدار توګه سره مال میجی د دې زمکی جووري لوړوالي د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کول یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پناشکو هر کانتور کښه د مغی اچکلی صحیح لوړوالي مرتاسو ښکار کوي یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړی ستري وي هغه ټول مرتاسو ته پناشکي وي د غرونو لوړی سکه مرتاسو ته پناشکي په سرګند ډول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پناشکوالې سو ولاړی وب خلیجونه سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کښې تاسو وینئ چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې غاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي هم چې نن په طبعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبعي نقشې له لوري څخه بېلابېل برخې وپېژنو لکه د خاورې نقشه ده د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګلو سیمو نقشې دي اقلیمي نقشې دي د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې موږ تاسو په کښې کې پېژندلی شو د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی سو طبعي نقشه خو موږ او تاسو وپېژندل چې په هغې کې موږ او تاسو لوړې سیمې غرنۍ سیمې همچنان سمندرونه سمندرګي پکښې پېژندل سو خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش د هغو له سرحدونو یعنی د پلونو پولې کوم سرحدونه چې دي دوو هېوادونو تر منځ دي د پلازمینو تر منځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني لکه موږ او تاسو د دغو نقشو په واسطه سره کولی سو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی سو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دغو هېوادونو د دغو نقشو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو اداري ویش وپېژنو ښاروالي او ښارونه وپېژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هېوادونو پراخوالي نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی سو اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې اقتصادي نقشه لولو تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومېږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی سو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي دغه موضوعات طبعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات قیمتي ډبرې د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کې همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایزې انرژي ترلاسه کول د څارویو روزنه لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپېژني همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پېژندلی سو په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ و راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کېږي پاخه سړکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې دا ټوله موږ او تاسو د محصولاتي نقشې نقشې لاره څخه پیژندلی سو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ او تاسو ته په نښه کې. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ او تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. وسندلس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړي، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو له لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اورېدل یې مه هېروئ.